السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو. درنو اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې تیره هفته کې ویلي چې د پولیسو په قواوو کې د کم عمره کسانو د استخدام مخه نیولې ده. د 13 کلن ځوانانو نه کم عمره کسانو د استخدام د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. دا هڅې وروسته له هغه پیل شوې چې د امریکا خارجه وزارت د انساني قاچاق په حق له د روان کال په راپورټ کې ویلي چې د افغانستان د پولیسو په قواوو کې د کم عمره کسانو نه د بچبازۍ لپاره استفاده کیږي. مونږ د همدې مسلې په ارتباط د افغانستان د بشري حقوقو د غیر حکومتي سازمان د رئیس حاجی صاحب لال ګل او همداشان د روانشناس محمد رفی قیومی صاحب سره غږیدلی یو. درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوي. ملمانه په ټاکلې مسلې باندې خپل نظر بیانوي. قضاوت ستاسو کار دی. حاجی صاحب لال ګل، پروګرام ته ستړی مشه، په خیر راغلی. محترم محمد رفیع قیومی صاحب، روانشناس، ستاسو د کور ودانې پروګرام ته راغلی یاست. زما غږ اورئ، ستړی مشه. حاجی صاحب محترم او قیومی صاحب، اصلی خبره خو نن د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې دا ده چې د امریکا خارجه وزارت په خپل رپورت کې سږ کال د 2020 کې ویلي دي چې په افغانستان کې د پولیسو په قواوو کې د کم عمره کسانو د استخدام مسله داسې یو موضوع ده چې د دې کسانو نه د بچبازۍ په مسایلو کې استفاده کیږي. دغه رپورت چې نشر شو، د دینه روسا اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې برخه کې کافی الیزلې کړي دي او دغه برخه کې خپل الیزلې اته دوه چنده کړي دي. زه غواړم حاجی صاحب محترم چې تاسو په دې برخه کې لږ معلومات ورکړئ زمونږ اوریدونکو ته. تو کله مخکې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون ویل چې دا یو غټ مشکل دی. مدني ټولنو، غیر حکومتي سازمانونو ټولو د خبره د ډیر وخت راهیسې کوله، مګر اوس د دې غټه موضوع جوړه شوې ده. ولې؟
یقینا دا داسې یو موضوع ده چې په خواشینۍ سره چې موږ خبرې پرې کوو، نو سړی یو قسم ته خجالت وباسي او شرمنده کېږي، ځکه دا د انسانیت پر وړاندې باندې او بیا د په یو داسې اسلامي او قبایلي ټولنه کې د دغې بدې پدیدې شتون په یقین سره چې دردونکی دی. خو بیا هم موږ د دې نه سترګې نه شو پټولی چې دغه بده پدیده نه یوازې په دغه وروستیو وختونو کې ده، بلکې دا د ډېرو پخوا زمانو نه دغسې یو بد شکل باندې دغه پدیده را روانه ده او لا تر اوسه پورې هم دوام کوي، چې بالاخره د دې هغه سرایت یا ریښې چې دي هغه د حکومتي ارګانونو چې هغه پولیس دي هغې ته هم کړې ده، او نه یوازې په پولیسو کې بلکې په ځانګړې توګه باندې دغه بده پدیده چې دا په محلي پولیسو کې کوم چې د اربکیانو په نوم باندې یادیږي په دغو کې دا ډېر اوج ته رسېدلې ده. زه نه وایم چې ټول اربکیان یا ټول محلي پولیس چې کوم دي هغه خراب خلک دي، نه. په ځینو مناطقو کې او په ځینو برخو کې د افغانستان او په ځینو قطعاتو کې یا په ځینو محلي پولیسو کې او همدغسې هم پولیسو کې په ملي پولیسو کې هم ښه خلک شته، هم دغسې خلک شته چې هغه د پولیسو او یا د ټولنې نوم بدنامه لکه په دې لپاره محکم ډېر اوازونه پورته شوي دي، راپورونه لکه تاسو څنګه ورته اشاره وکړله چې د بشر د حقونو خپلواک کمیشن په دې اړوند باندې 100 کاله وړاندې یو راپور خپور کړ. قوت درلوده، راپور ډېره ګټه ورسوله، یو پیدا ګټه ورسوله چې موږ د دغې بدې پدیدې چې په جوازي ده د دې لپاره موږ په قوانینو کې جزا نه درلوده، اوس موږ د جزا په کوډ کې د دې لپاره جزا ټاکل شوې ده چې د جزا کوډ د 5 فصل د 252 مادې نه چې ونیسي تر 252 مادې پورې په دې اړوند باندې هم هغه خلک چې په عامه محضرونو او هم د نظامي قطعاتو کې د دې لپاره د دغه بچبازی یا د نڅا ساتلو لپاره د الک یا پالک باندې بچبازی کول یا نور دغه سي د کم عمره ماشومان نه ناوړي ګټه پورته کول یا د دې ته د نڅا زده کړې ور کول.
بله بله.
د دې باندې پدې دې لپاره کچا کول د دې ټول لپاره سخت سزا ټاکل شوې ده. خو په خوشحالي سره چې بیا هم همغه دغه ترازو چې دلته د قانون په پلي کېدو مسله ده، قانون په هغه شکل کې نه پلی کېږي څنګه چې د دغې بدې پدیدې بنیادي حل را پیدا شي او دغه د همیش لپاره ورکه شي. خو که د بلې خوا نه موږ د ټولنې وضعیت ته وګورو، په ټولنه کې هم دغسې یو وضعیت روان دی چې د یوې خوا نه جګړې دي، بد امنی ده، د قانون حاکمیت سوال دی چې په ټول هېواد کې قانون حاکمیت شتون نه لري. د دې سره په خوا کې د دې آګاهۍ مسله ده چې خلک د دغه ماشومانو
او بخی حاجی صاحب لالګل سوال دا دی چې تاسو مخکې ویلي چې دا ډیره پخوانۍ پدیده ده یا دا مشکل ډیر پخوا راهیسې موجود دی، څومره پخوا موجوده وه؟ عوامل ته اتمن راشي ځکه چې عوامل مهم دي، خصوصا په افغانستان کې ځکه تاسو یو څو ټکو ته اشاره وکړه چې جنگ او د نورې مسلې به د دې سبب شوي وي. خو مخکې هم چې تاسو وایئ چې تاسو لیدلی چې دا پخوا هم موجود و، ډېر نور ملکونو کې هم شته دی او لیدل شوي دي، اسلامي ملکونو کې، غیر اسلامي ملکونو کې. دا خبره چې تاسو وکړله نو اوس دلته سوال دا پیدا کیږي چې دا په جنگ پورې او په غریبۍ پورې او په غربت پورې او په نادانۍ او نافهمۍ او بې سوادۍ پورې اړه نه لري. دینه د څه معلومیږي دا قیومي صاحب سوي چې دا ولې دغه سي یو قديمي پدیده د اساس خبره یا د ډیر کلونو رئیس موجوده د پدې دنیا کې پدې نظام کې په ټولو نو ملکونو کې دا څه چل دی؟ دې وجه څه ده؟ ولې انسانان دغه سي غیر اخلاقی کارونه کوي په داسې حال کې چې مثلا زیاتره پویږي چې دا ظلم دی، ناروا کار دی، غلط کار دی، مګر بیا یې هم کوي؟ اګه متبر دی او که غریب دی؟ دا ولې قیوم صاحب ولې
دغه مثلا د غستونز جهان شموله
ده؟ بله.
هغه کسان چې پروپیدوفیلیا باندې اخته دي، روغ دي، جنیر او خونه کې موبایل چې دی رواني سوز باندې اخته ده، دی د روان له اړخه شغل شي دي، دی په ټوله کې رواني اختلال یا رواني ګډوډي لري. هغه کسان چې دغه اخلاقي فساد تلمنوهي، دغه جنسي انحراف یا افراد او تفرید پکې کمی، دوی په ټوله کې پلنډ کې دوه چې دوی په ماشومتوب دوره کې یا ورمه تیر شوې وي او یا که تیر شوې نه، د جنسي تربیت او روزنه په ښه شکل او درست شکل نه ترسره شوې. اوس د غواړي هغه اوږدې هغه حاصلاتونه هغه کینی هغه چې دی د جنسي فقر سره مخامخ شوی اوس په ځای کې.
نو دا د رواني نګاله د دې مشکل لغه تعریف شو چې دغه انسانان کا غریب دی، کا معتبر، کا مسلمان دی، کا بلار مذهب لري، ولې په کار کوي؟ زه وګورم چې حاجي صاحب لالګل سو وایي. حاجي صاحب لالګل مخکې خبره دي تر رسولي و چې په افغانستان کې دغه بچبازي عوامل سي دي، جګړې او ځینې مسلې یاد کړې. حاجي صاحب نور عوامل سي دي ولې دا مرض دومره غټ شوی دی په افغانستان؟
چې خو جګړې پتی معنا باندې د دې لا شامل دي یا پدمنی یا د قانون حاکمیت د سوال لاندې راولي، ځکه چې په هیواد کې ګډوډي ده او امن په پیمانه باندې نشته څنګه چې د قانون د حاکمیت تقاضا ده. نو په دې خاطر باندې دغه یو لامل دی چې دې وسعت پیدا کړی یا پراخه شوې ده دغه بده پدیده. خو که موږ یو بل تعریف ته لږ لاړ شم او وایو کوم چې دلته موږ دوه جنس او تعریف دي زموږ په قوانینو کې چې یو نر دی او یو ښځه ده، بلکې نوره نړۍ کې دریم جنس هم تعریف شوی دی او قوانینو کې هغې ته حقونه ورکړل شوي. بیا ټولنه هم ورته درناوی لري او حکومت هم ورته درناوی لري. هغه دریم جنس داسې دی چې نه نر دی او نه ښځه. په دغه جنس کې دوه قسمه مادي شتون لري، ځینې داسې دي چې تمایلات یې نارینه ته دي، ځینې داسې دي چې تمایلات یې ښځینه ته دي. حتی د پاکستان چې کله دغه قانون جوړولو چې علماوونه په دې کې فتوا واخیستله او علماو فتوا داسې ورکړله چې دوی کولی شي په خپل منځ کې سره ودونه هم وکړي. یعنې هغه څوک چې تمایلات نر ته لري هغه به یې خاوند کېږي او هغه چې تمایلات ښځې ته لري هغه به یې مېرمن کېږي. ولکه دې امکان نشته دی چې هغې اولاد راوړي یا اولاد وزه کوي. او بیا ډېری ځینې داسې هم دي په نوره نړۍ کې، په اسلامي او غیر اسلامي نړۍ کې، چاغي به خپل جنسیت بدلی. یعنی کنروی خزکی ځان او کخدای هغه مرکزی ځان دربه په دغه دغه پیډه خدلته راځم چې په افغانستان کې دغه مسلې ته تر اوسه پورې توجه نه ده شوې. باید په دې اړوند باندې ځکه دا د ټولنې یو برخه ده او دا د دوی مجبوریت دی، ځکه ډېرې موږ داسې لیدلې دي چې ځینې هغه دریم جنس چې دی هغه اول چې کوم خزینه ته ورته وي هغه چې په اوله کې نه معلومېږي، کله چې د دې لغت ته رسېږي بیا د دې معلومات کېږي. حتی ډېرې داسې شوي دي چې ورکړل شوي دي، بیا وروسته د دې نه معلومه شوې ده چې دا اصلا ښځه نه ده، دریم جنس دی یا نارینه دی. نو دغه ستونزې دلته شته دی، خو په دې کې زموږ د فقر نه ډېره ناوړه استفاده شوې ده او د بې سرپرستۍ نه ډېره ناوړه ګټه پورته شوې ده، ځکه هغه ماشومان چې په جګړو کې پلرونه د لاس نه ورکړي دي، هغه ماشومان چې پلرونه په طبیعي مرګونو د لاس نه ورکړي دي، هغه چې ماشومان چې هغې سرپرستان نه لري او داسې ګرځي او د هغې نه ډېره ناوړه ګټه پورته کېږي. او ډېری داسې هم کېږي چې کله دغه ماشومان په دې باندې مجبوره کېږي چې یو داسې کار ته لاس واچوي چې د هغې لارې نه دوی پیسې لاسته راوړي او یو د رزق وسیله یې وګرځوي. ډېری ماشومان په دې کې داسې هم شتون لري چې هغې دغه دغه نڅا یا دغه د بچه بازی نه چې کوم ناوړه ګټه پورته کېږي دغه عمل د خپل رزق وسیله هم ګرځولی. که په عموم کې حکومت یا مدني ټولنې هم هر انسان د ټولنې باید دا مسؤلیت درک کړي چې آیا یو ماشوم چې په داسې عمر کې په دغسې وخت کې هغه دغسې یو طرف ته روان دی، او موږ باید د دغه ماشوم سره یا دغه سره باید کار وکړو، د کورنۍ سره یې کار وکړو. که دغه په چاپېریال نه شروع شي نو همدغسې بیا حتی د ملک په کچه باندې کېدلی شي چې د دغه مسایلو مخه ونیول شي. خو خواشنۍ سره چې تر اوسه پورې دغه شعور یا دغه بیداري نه په خلکو کې شته دی او نه هم په دغه، ځکه هغه خو ماشوم دی، د ماشوم مغز او د ماشوم روان چې دی هغه په خپل باندې دغسې یو سپین کاغذ دی چې په سپین کاغذ څه لیکي نو هماغه به
ښکاري.
نو دلته دا د ماشوم ګناه نه ده، عرض کوم، نو دلته دا د ماشوم ګناه نه ده که موږ دغه ماشوم ته چې په هغه په نڅا باندې عادت شوی دی هغه د بچه بازانو لاس ته ورغلی دی او هغه ته موږ د نفرت په سترګه وګورو، د کرکه د هغه نه وکړو، دا د هغه ګناه نه ده. نو په دې خاطر باندې باید موږ ټوله ټولنه دا درک کړو، حکومت دا درک کړي، د حکومت اړوند ارګانونه دا درک کړي چې د دې بدې پدیدې د خاتمې دپاره، د منځه وړلو دپاره اړین ګامونه اوچت کړي. ما مخکې اشاره وکړه چې یو حکومت چې کوم کار وکړلو هغه هماغه و چې مخکې ظالمان دومره وحشیان دي چې د یوې خوا نه خو دغه بده پدیدي عمل سرته ورسېدي، بلې خوا نه ویډیوګانې د ځان نه وکړي او هغه ویډیوګانې بیا په خواله رسنیو باندې هم نشرېږي، بیا په یوټیوب باندې هم نشرېږي. حکومت کولی شي چې د دغه ویډیوګانو نه پای حکومتي چارواکي ډېر تر اوسه پورې لیدل کېږي، خاص کر نظامي چارواکي او پولیس چارواکي، او همداسې د ټولنې هغه بدماش یا هغه او باش خلک چې دي چې هغه دغې پدیدې ته رشد ورکوي او د دغې پسې ګرځېږي او دغه رواني مرستیا لري، هغې مور پسې ګرځي، دوی کولی شي د هغې لارې د ثبوت په شکل باندې لاسپتار شي.
بلې، ثبوت خو به او ثبوت خو به کم نه، لکه څنګه چې تاسو ویلي، خو تاسو ویلي چې جزا ورته تعین شوې ده، دا جزا څه ده او چاته جزا ورکړ شوې ده یا نه؟
جزا کوټ پنځم فصل او شپږ سوه درې پنځوسمه ماده چې دا هغه د دغه بد فعل تعریفي کړی دی، بیا شپږ سوه څلور پنځوسمه ماده چې دا هغه دې ته د درې کالو پورې حبس متوسط تعین کړی دی، شپږ سوه پنځه پنځوسمه ماده یې وایي که چېرته څوک یو چاته نڅا ورزده کوي او دغه ورکوي، د هغې لپاره هم متوسط حبس تعین شوی دی، او که چېرته مثلا د دې په څنګ کې یو ماشوم د دې لپاره چې قاچاق او بیا دغه ناوړه ګټه ترېنه پورته کړي، هغې کې د ماشومانو د قانون د قاچاق د قانون مطابق د پنځو کلونو نه تر پنځلس کلونو پورې په جزا په کوټ په دوه سوه او دوه شپېتمه ماده کې د دې لپاره سراحت باندې جزا تعین شوې ده. همدغسې شپږ سوه پنځوسمه ماده او شپږ سوه اته پنځوسمه ماده او شپږ سوه شپږ پنځوسمه او څلور پنځوسمه، دغه ټولو مادو کې د دغه انواعو د بچهبازۍ چې هغې کې نڅا راځي، په هغې کې د نڅا زده کړه ده، په هغې کې دغه محفلونو جوړول دي، د دې محفلونو جوړول په دې کې د هغه کسانو اشتراک دی، ګډون دی چې په دغه محفلونو کې ګډون کوي، د دغه ټولو دپاره په دغه پنځم فصل د جزا په کوټ کې د مثبت اثر ولري او دغه
پیخی کمی شی. قیومی سه محترم، تاسه دی او روان شناس به صفت سوایی چه یو کس چه پا دغسی یو مرز بنده اختوی چه الکان قاچاق کوی، یا پا ار وسیله چه یو الک لستورغه داغه نرخصنده و بازینگر جوری، دا ایشو اشد دا محافل و دا تودولو نا علاوه داغه نخپل جنسی استفاده هم کوی. نو دغسی انسانان تاسی سنگه پا خبرو پویولی شی؟ یا یو کورنۍ خپل دغسی اولاد یا یو خپل دغسی دوست یا آشنا څنګه په خبرو پویولی شي چې د دې غیر اخلاقي لارې نه سمې لارې ته واوړي؟
دومره تربیت جنسي تربیت اخیستی وي چې خپل والدین ته وایي چې دغه کس یا دغه سپینګیری یا دغه مشر یا دغه ځوان ما ته دغه مسایل ویل. جنسي روزنه د کورنۍ لخوا، جنسي مطالعه د کورنۍ لخوا خورا ورسره مرسته کولی شي. دومره پوښتنه دا چې هغه کسان چې دغې بدې او اخلاقي غیر اخلاقي موضوع سره دغې اختلال یا رواني ګډونې سره اخته دي، دغه اخته کس، دغه روږدې کس یا دغه پیدوفیلي کس راځي مشاور ته، کله چې د ده شالید یا تیر ژوند موږ مطالعه کړو، موږ دا اخلو چې د ده جنسي روزنه ښه ده شوی. اوس چې مسله چې تیر شوی ده، اوس څه کول غواړو؟ کله چې مشاور ته راغی، مشاور د جنسي اختلالاتو که دغه پیدوفیلیا وي، که دې ته ورته نور جنسي اختلالات دی لري، موږ همدغې دې ته ورته نور اختلالاتو په درملنه باندې لاس پورې کوو. که هغه مذهب درمانی وي، که هغه دارواپانې لاندې درمان وي، هغه درمان چې دی یو ساعت وخت لري، ډېر طولاني ده، اوس په لنډو ټوکو کې هغه واضح کولی نه شم، او موږ سمدلاسه یو چاته نشو ویلی چې دغه کس پیدوفیلیا لري. کله چې موږ دغه ځانګړتیاوې نښې په کې وکتل، یا معمدان په یوه جلسه کې په یوه محفل کې ولیدو، بیا کولی شو د دې اظهار وکړو چې دغه کس پیدوفیلی دی.
حاجي صاحب لالګل، تاسو ته به څومره ماشومان دغه سي قضيه راغلي وي
زبا خوري منته دي جنسي تیری یو په خرازي بچا بازي چې دا هغه یا د مجبوریت نه دا یا په خپل خوخه باندې دی او چا سره یو ماشوم یا د کورنۍ په خوخه باندې او یا په خپل خوخه باندې دغه نه دغه نه ولا ګټه پورته کیږي یو جنسي تیری د چاغه د زور د لارې نه یو ماشوم پر وړاندې باندې صورت نيسي نو منته جنسي تیری یو په رازي او دغه یقینا چې کافی اندازه کې دي خو زه دلته غواړم چې دا موضوع د امریکا د متحده ایالاتو راپور چې دی هغه د پولیسو په لیکو کې دی که چېرته د نظامي ځواکونو د یو منصوبه په واسطه د بچا بازۍ د جرم ارتکاب یعنې د بچا بازۍ په جرم باندې پورته کېږ شي نو د هغه دپاره جزا څه ده د هغه دپاره د کور د جزا رامنځته شي مستاسو د عمل سزا به د 3 کرونه تر 5 کرونه پورې جزا وی چې هیڅ څوک تاسو نشي بچ کولای زه تاسو د راتلو د لارې نه ټول نظامی ځواکونو ته ټول منصبینو ته ټول رهبری باندې غږ کوم چې د جزا د کوټ د شپږ سوه شپږ پنځوسمه ماده چې په ځانګړې توګه د بچا بازۍ د ارتکاب پر د جزا لپاره تعین شوې ده او هغه د 3 کرونه تر 5 کرونه پورې جزا ده دغه باید ټولو ته وګونه خلاص کړي که چېرته په داسې جرم باندې دوی مرتکب کېږي د دغې جزا سره به دوی مخ کېږي زه یو بله وضاحت کول غواړم چې وختي قیومي صاحب د همجنسګرایي خبره وکړله همجنسګرایي او دریم جنسیت دا دواړه جلا خبرې دي دا دواړه جلا بڼې لري همجنسګرایي په ډېرو غیر اسلامي ملکونو کې بنده ده او اجازه ورته نه ورکول کېږي په ډېر نړۍ په ډېرو کمو ملکونو کې دې ته همجنسګرایي ته اجازه ورکړل شوې ده او په افغانستان یا په اسلامي ملکونو کې خو هرگز هیڅ ممکن نه ده چې هم جس ګرایي ته د اجازه ورکړل شي او زموږ په ټولنه کې یا ورته ورکړل شي یو د دریم جنسیت خبره ده دغه دریم جنسیت چې ده د الله تعالی خلقت ده الله پیدا کړی دي او هغه د ټولو قوانینو د نړۍ او ټول اسلامي قوانینو په رڼا کې هغه حق لري د ژوند هغه حق لري چې د نورو انسانانو په شکل باندې هغه د خپل حقونو نه ګټه پورته کړي دا یو لامل شوی دی د دغه نڅا یا د بچا بازۍ یا د دغسې محفلونو جوړولو یو لامل دا دی چې د دریم جنسیت په اړوند باندې څېړنه نه کېږي په هغې اړوند باندې تحقیقات نه کېږي نو هغه پټ پاتې شوي دي بیا دغه دریم جنسیت دغه مسایلو ته ډېره زیاته علاقه لري چې یا مثلا نسا وکړي یا مثلا د جنسي غریزې لپاره د دوی نه ناوړه ګټه پورته شي دوی په خپله دغه لري ځکه چې دوی انسان د ضرورت وي او هغه ضرورت یې په د خپل جنس په مطابق باندې یا د هغې سره نه پوره کېږي نو بیا دغه بل جنس دی یا نر او یا ښځه نو په هغه چې موږ تاسې دوه جنسه تثبیت دي تر اوسه پورې په زموږ په ټولنه کې زموږ په قوانینو کې بیا د دوی سره دغه اړیکې نیسي نو که چېرته زما وړاندیز دا د حکومت ته او ټول اړوند ارګانونو ته که دا د دریم جنسیت په اړوند باندې دوی څېړنې ترسره کړي دوی یې تحقیقات ترسره کړي آیا په افغانستان کې موږ ټول څومره شمېر دغه دریم جنسیت خلک لرو نو په دې اساس باندې منګه باید د دغې مسالې ته جدي پاملرنه وکړو او دغه یو جدي موضوع ونیسو ترڅو که موږ غواړو چې دغه د بچه بازۍ یا د نڅا یا د دغه محفلونو د جوړولو دغه مسایل ته د پای ټکی پیدا کړو نو باید دغه د دریم جنس په اړوند باندې هم موږ توجه وکړو
یعنی په افغانستان کې خو دغه په علمي لحاظ باندې دا ظرفیت شته دی چې دې برخه کې تحقیق وشي مطالعه وشي او دا معلومه شي چې ولې دغه جنس موجود دی درست؟
دا جس خاص کر کے زبند شمالی ولایتو کے دیر زیاد تے آلتا منتا زیاد چی دے خزو دے تحریکو دے تعلاک بی خیرازی آگے شل کال دیر کری دی میرے سر آگا باقرہ دا او پاکلمن دا څنګه کال تیر کړی دی داس کال تیر کړی دی دو کال تیر کړی دی خو هغه میرو مایوب دی نو تاسو چې ورته یا اکیم وایو په بل اشتراک
bale bale bale
نو دا جنسیت د تثبیت لپاره دا یو وخیمه مسله ده تر څو وسه پورې پټه ساتل شوې یا د کلتور له مخې یا د فرهنګ له مخې د شرم دي د پیغور لمخې پټه پاتې شپاتې شوې ده مګر اکثره د هغه شیانو نه بیا به تاسو څنګه راولاري چې هغه موږ خپل باندې دغه ما چې یادونه وکړه په دغه نمونه باندې موږ نه افشا کوو هغه خزه چې مثلا یو چاته واده شوې ده او هغه دریم جنسیت لري هغه دریم جنسیت او هغه شل کال ورسره تیروي اسلامی شریعت مطابق اسلام مقدس دین تقاضاوی حکومت مشورہ سرسری شورا نے غختنه کو ضرور علماء نے غختنه کو چې د دریم جنسیت مسله په افغانستان کې واضح کړی تر څو پورې اگر بریدونه معلوم شي او دغه بریدونه شوی نه معلوم شوی هر څوک په دغه مسایل نه ناوړه ګټه پورته کوي نو شوی دغه د دریم جنسیت د پوهال په ما باندې څوک تاسو ګمان ونه کې خدای مکه کوم علماء په ما باندې کوم بل فکر ونه کې یا کومه فکر باندې ونه کې یو هغه حقیقت چې موږ ته نه سترګې نه شو پټولې تر اوسه چې نه پټ کړی دي زه فکر کوم چې دا یو ظلم دی د هغه خلکو په وړاندې چې خدای تعالی خلقت دی خدای تعالی پیدا کړی دي هغه په وړاندې باندې یو ظلم دی تر اوسه شوی دی
بله ښه رازو دې موضوع ته چې هغه ما شومان چې په دغه سه اعمالو باندې اخته شي ځنې به غوړي چې د دې نه ځان را خلاص شي د مشکل نه په یو مرحله کې پیږي مګر ځنې تر اخره پورې بیا فرزن وایي چې همدغه لار د بل لار نشته ده په دې اوس پیژندل شوی یم او ځنې لا په دې کسب باندې به افتخار او ویاړم کوي دغه سه ویډیوګانې زخت ډېرې د خبرې شوې دي خصوصا په افغانستان کې په ټولنه کې دا بيخي لکه تاسو چې دواړو ویلي بيخي د شرم مسله ده او په دین کې هم نشته ده چې تر څو دغه معلومه نشي چې خدای هم د څه خلق کړي او کدا ټولنه کې هم د څه د دینه د څه انسان جوړ شوی ده نو هغه ځنه چې په فخر کې یادن غوړي د دین ځانو بس د دې چاره سره کېږي شي رفي صاحب تاسو د څه کمالار لري د وانی نه غانه
دا مسله د فخر کسان پر ځان باندې د فخر خبر نه ده دا د اندخنی او سوز خبره ده دوی په ټوله کې یو ناروغ انسانان دي ناروغ دی باید پر ځان افتخار وکړي باید افتخار په دې ور چې زما یو نارمل انسان جوړ شم کسان چې په فیلیا لري یا خپل بچباز دي یعنی کوم بچمان دې لاس لاندې وي داسې یو اختار ورنی ورکوي کچيري تاسو زموږ وختنی او پرنه کړی موږ تاسو ویډیوګان یا تصویرونه تاسو راځنه ښه کوي
bale bale bale
دا ساتلو په خاطر خلک د دې مسلې ته غاړه کوي هل لارې دا چې موږ په نوم یو کې یو تر ټولو ښه درمان کورنۍ دوالدینو مسلې په ځای کړو زره ورکړي ماشوم ته دا وایي چې ترسري علي ستاسو دي د دې واک بل چاته مو ورکوي او تاسو یې روغ دي افراد سره مګر ځای خو خبره ده چې نومړی ښه تربیت د کورنۍ اوسي د مور پلار مشاهده سارنه خورا ورسره مرسته کولای شي کچېری یو والد خپل ماشوم ګوري یا خپل ځوان ګوري چې دا عمل باندې لاس پوری کوي خبره ده چې نمړی اروا پوتې وي سي کله چې اروا پوت درمانه وکړو راتلونکي کې یو نرم انسان ترې جوړې شي اج سه بلال ګل واقعا خو خبره ده اشاره کړې چې دا ناروا ده کله چې انسان دین او قران ته شاوړو دغه مسله سره به لاس پوری ونه کیږي او راتلونکي کې یو جنایتکار انسان ته جوړېږي
د دې ستونزې مطرح کول دغه سی یو غټ مشکل نه غنی تاسو چې د ماشومان ته د ډیر کم عمر کې د مکتبونو نه هم شروع شو ورته ویل شي چې کم شیخ دی کم شیخ نه دی در زنون او ساتل شي چې دغه سی مشکل پاینده کې ور باندې نه شي از سی ظلم ور باندې ونه شي
یقینا تاسو ته مهم ټکی ته اشاره وکړل چې هغه د خورځې کې د ماشومان د زده کړو په وخت باندې دغه د ټولنیزو علومو یا اجتماعي علومو برخه باید همدغه یو فصل وګرځي تر څو پورې یو د دې پاملرنه ورته وشي او ماشوم د همغه وخت نه په دغه مسایلو باندې وپوهیږي
زه تاسو دواړو نه ډیر تشکر کوم چې په دغه سیاوي مهمه مسلې کې چې یو وخت ستونزې ده په افغانستان کې په هر لحاظ باندې عوامل مختلف دي تاسو دواړو وغږیدي او خپل تجهیزونه وړاندې کړل افغانستان د بشري حقوقو د غیر حکومتي سازمان رئیس حاجی صاحب لالول تاسو نه ډیره مننه روان شناس محمد رفیق قیومی صاحب تاسو دیم کور ودانی ډیره مننه چې پروګرام کې برخه واخیسته مخې ته ګلونه د خدای په امان